خب قبل که دم افشین دوی بجه سوی السلام علیکم درنو دوستان و خوشحالم چیز فری با ظاهر مو یو بل خبرونی تا هر کلی کم لکه تنگی چی جمعنه دستر کرده و چی پر دو بجو با ده میکروفون ستاسو خبرونه وی نو ده خبرونه با او روست پا گرد سر واورو ستاسی نظرونه با واورو ده افغانستان پا بیلا بیلو سیمو که ده ورستی و نامنی و ده دیره دو او ده سی ده زرگون و کورنی و ده بیزای که دو پا عره بحث لرو سر تاسی هم خپل نظرونه وړاندې کوي سي خو مخکې تر هر څه به له نوریاس نوری څخه تر د افغانستان سیمې او نړۍ د مهم خبرونه واورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بغلان چارواکو تایید کړل چې د دې ولایت برکه ولسوالۍ طالبانو نیولې. د پکتیکا د سرروزی ولسوالۍ امنیې قمندان په ماین چاودنه کې ووژل شو. د قرغزستان ولسمشر د اساسي قانون هغه تعدیل توشیح کړل چې د منتقدینو په وینا د هغه صلاحیتونه نور هم زیاتوي. بشپړ خبرونه. د بغلان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت برکه ولسوالۍ طالبانو نیولې. د برکه ولسوال تاج محمد شهرزاد ازادي راډیو ته وویل ولسوالۍ له اوو میاشتو رئیس د طالبانو په محاصره کې وه او کله چې د طالبانو بریدونه پرې لا زیات شول د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله تېره شپه مجبور شول چې ترې راووزي.
د نظامی شورا ټول غړي سره کښېناستو، مشوره مو وکړه او پریکړه مو وکړه چې مقاومت نه زو کولای. حملې را باندې زیاتې وې، مجبور سو چې ولسوالۍ پرېږدو.
شیرزاد وویل چې ځواکونو ته یې تلفات نه دي رسېدلي او اوس هغوی د برکه ولسوالۍ په څنډو کې ځای په ځای شوي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي وسلوالو یې برکه ولسوالۍ نیولې ده. د پکتیکا د سرروزی ولسوالۍ امنیې قمندان جمعه شا په ماین چاودنه کې ووژل شو. د پکتیکا د امنیې قمندانې ویان شاه محمد آریان نن رسنیو ته وویل چې د سرروزی ولسوالۍ امنیې قمندان د دې ولسوالۍ دیوانه بابا سیمې ته په لارې و چې پرې ماین وچاودېد او ووژل شو.
پکتیکا ولایت د سرروزی ولسوالۍ دیوانه بابا پښتو باندې ترهګرو طالبانو برید کړی و چې جنګ شدت مومي. بالاخره د یادې ولسوالۍ امنیې قمندان د کومک یا د مرستې په موخه باندې یادې سیمې ته ځان رسوي چې په لاره کې د ماین ښکار کېږي او د ماین د چاودنې له امله خپله څارمن جمعه شا په شهادت رسېږي او ورسره درې تنه ګاردان یا پولیس ټپیان کېږي.
ښاغلی آریان د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بولي او وایي پر پوستو د جنګ په مهال په ځوابي ډزو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوښتې، خو تر اوسه یې دقیق شمېر نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. د جوزیان چارواکي په دې ولایت کې د ولسي پاڅون والو د یوه قمندان او د هغه د درې ملګرو د وژلو خبر ورکوي. د جوزیان د امنیې قمندانۍ ویان مسعود نعیم ازادي راډیو ته یوازې دومره وویل چې دا پیښه تېره شپه شوې او نور جزئیات یې ورنکړل، خو د ولسي پاڅون والو یوه غړي محمد اکرام ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د فیض آباد ولسوالۍ په کوکلداش کلي کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې د قمندان عبدالرحمن په ګډون څلور تنه ووژل شول. د راپورونو له مخې د دې کلي ولسي پاڅون وال چې د ملي د ادارې له ملاتړ برخه مندې د جوزجان بلخ د لویې لارې د ساتنې مسؤلیت لري. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شر ظافر راس ویلسن د کابل په کلکانو کې پر روغتیایي کارکوونکو نننی برید غندلی او پر ملکیانو یې د حملو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. د کابل د امنیې قمندانۍ ویان فردوس فرامرز تایید کړه چې په دغه چاودنه کې چې پر یوه کاستر ډوله موټر شوي یو تن وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. ویل شوي چې په دې موټر کې د پنجشیر روغتیایي کارکوونکي سپاره وو. طالبانو رسنیو ته په یوه استولي خبر پاڼه کې په دې پېښه کې خپل راس رد کړی او ویلي دي چې روغتیایي کارکوونکي د وسلوالو له بریدونو مسؤل دي. ښاغلی ویلسن په خپله ټویټر پاڼه یو ځل بیا ټینګار کړی چې ملکیان، روغتونونه، روغتیایي کلینیکونه او ښوونځي باید په نښه نه شي او افغانان باید له ویرې پرته ژوند وکړي. د قرغزستان ولسمشر صدر جاپاروف د اساسي قانون هغه تعدیل توشیح کړ چې تېره میاشت په ټول پوښتنه یا ریفرندوم کې تایید شوی و. د جاپاروف مخالفین تور پورې کوي چې د دغه تعدیل له مخې به د هغه صلاحیتونه خورا زیات شي. د قرغزستان وګړو د اپریل په یولسمه ټول پوښتنه کې د اساسي قانون د تعدیل په پلوي رایه ورکړې، خو تر اوسه دا نه ده په ډاګه شوې چې په متن کې څه لیکل شوي دي. د نوي تعدیل شوي قانون له مخې د قرغزستان د پارلمان څوکۍ په سلو کې 15 یعنې نوي څوکیو ته راکمیږي او ولسمشر ته صلاحیت ورکوي چې قاضیان او د قانون د تنفیذ ادارو مشران وټاکي. دغه راز د دغه قانون له مخې به یوه مشورتي او د چارو د همغږۍ یوه اداره جوړیږي چې د ولسمشر تر کنټرول لاندې به فعالیت کوي. منتقدین وایي دغه اداره به ښایي له پارلمان سره موازي چارې مخته وړي چې په دې توګه به ولسمشر ډیر واک ولري. د د نړۍ د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د کورونا د واکسین پر موضوع نن خبرې وکړي. پر دغو هیوادونو په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوي چې واکسینونه د هغو بېوزلو هیوادونو ته ورکړي چې تر اوسه نه دي توانېدلي د خپلو وګړو ډېره برخه واکسین کړي. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیران به دغه راز په لندن کې نن د درې ورځنۍ غونډې په پای کې د کورونا وبا په اړه هم خبرې وکړي. شتمنو هیوادونو د روغتیا د نړیوال سازمان د کوواکس پر ټولنې چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسینونو د ورکړې مسؤلیت لري ډېره تکیه کړې ده. متحدو ایالتونو له دغې ټولنې سره د څه باندې $4 میلیارد مرستې ژمنه کړې چې بل هیڅ یوه هیواد دومره ژمنه نه ده کړې. خو د بایډن ادارې هغه غوښتنه چې په ارزانه بیه د واکسین د تولید لپاره د معنوي مالکیت